دا مشال رادیو دا وخت د غرمې 12 بجې سوی. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د نومبر 6 نیټه ده. زه احمد شازمی یم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د نشتو او وژنو، د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن په ضد د مقدمه، د ماشومانو د نړیوالې ورځې، د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون، او سره د سیمې او نړۍ په اړه نور یو شمېر راپورونه درته لرو. خو په لومړي سر کې به د نجیب عامر څخه د دې مهال تازه خبر نو واورو.
په شمالي وزیرستان کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ نښته کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي. د پاکستان وزیر اعظم د پخواني ولسمشر پرویز مشرف خلاف د مقدمې د چلولو لپاره د قاضیانو د نومونو منظوري ورکړه. د بشري حقوقو د سار ادارې هیومن رائټس واچ په یو تازه خپور کړي راپور کې ایران ګرم بللې چې د افغان کډوالو له حقونو سرغړونه کوي. پښپړ خبرونه. د پاکستان یو امنیتي ادارې نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان په شوا تحصیل کې په یو پوځي کیمپ کې دننه د امنیتي ځواکونو د وسلوال ترمنځ جګړه شوې ده، چې ورکی درې حکومتي سرتیري وژل شوي او د یو ولسی اګړي دکاندار په ګډون اته کسان ژوبل شوي دي. د طالبانو یو ویان مشال ریډیو ته وویل چې د دوی دوه ځانمرګي نوموړي کیمپ ته ننوتلي وو، خو د دوی درې ملګري د کیمپ سره نږدې په ګاډي کې چاودنه کړې ده. د طالبانو ویان چې مشال ریډیو ته ځان د ابو بصیر نامه وروپی ژوند زیاته کړه چې د دوی هدف په کیم کې درنه د پوځي او استخباراتي چارواکو په نخښه کولو. امنیتی چارواکو د نوم د نه خودلو په شرده هم ول چې و جګړه ختمه شوي، سیمه دوی کلا بند کړي او غزبندیزي لګولې ده. د پاکستان استخباراتي ادارې او ځای طالبانو د شروع په ورځ د دې خبر پخلی وکړ چې پرون د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې یو مهم کمانډان مولوي سیف الدین او د هغه دوه نور وسلوال ملګري د ریموټ بم په یوه چاودنه کې وژل شوی دي. مولوي سیف الدین د حافظ ګل بهادر ډلې سره تړاو درلود. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د نهه پورز د پخوانی پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف پر ضد د غداري د مقدمه د سیړلو لپاره د دریو قاضیانو د نمونه منځوري ورکړه. د پاکستان سرکاري رادیو نن خبر خپور کړ چې د دریو واړو قاضیانو ټاکنه د دوی کاري سابقې ته په کتنې سره شوې ده. د دې ځانګړي عدالت مشري به د سند دستر محکمې قاضي سید فیصل عرب کوي. د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د تیرې تور پورز ویلی چې حکومت د پرویز مشرف پر زد په 2001 کال کې د ایمرجنسي نافذولو او د عین د معطل کولو په تور د غداري مقدمه چلول غواړي. په پاکستان کې د غداري د جرم سزا مرګ او یا ټولو مرقید ده. د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسون مسؤلینو د نهه پورز ویل چې له پاکستان او ایران څخه د دې جرګې ټول ګډونوال کابل ته رسیدلي دي. د دې کمیسون ویان عبدالخالق حسیني په شی پرون مشال لیډیو ته ویل د افغانستان د لری ولایتونو او اروپا څخه به هم د خلکو استازي د شروع د ورځې پورې د شوره د ورځې تر مازیګره کابل ته ورسیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د سلا مشورې لپاره څلور ورځنۍ لوی جرګه د زیارت په ورځ پیل شي. د افغانستان او امریکای ترمنځ د امنیتی تړون د وروستي مسودي په اړه غیر یقیني صورتحال لري. د دې تړون لمخې د 2013 کال نه پس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حیثیت ټاکل کیږي. د افغانستان د ولسمشر ویان ایمل فیضی د نهه پورز په کابل کې خبریالانو ته په دې اړه ویل دوړه خواوې په یوه معاملې رضا شوي چې تر مخه امریکایي ځواکونو ته به د افغانستان د قانون نه برات حاصل وي او یوازې په استثنایي حالاتو کې به دوی د افغانانو کورنو ته هم ننوتی شي. خو د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت وینده جین پساکی په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل
Obviously, there has been some progress made to resolve outstanding issues that I think it's no surprise that given we're close to the final stages.
نو موري وای دا واضح ده چې د پاتې مسایلو د حواري لپاره یو څه پرمختګ شوه. زه فکر کوم دا ډیره د هرانتیا خبر نه ده چې ویل شي مونږ روستي پړاو ته نږدې شوو. روستي متن ته چلوي جرګې ته وړاندې کیږي. دا هغه مرحله ده چې مونږ به ورسیږو او هغه به هم د خبرو دغه لوړې سطح ته تر اوسه پورې نه یو ورسیدلې. د افغانستان او امریکای ترمنځ امنیتی تړون د افغانستان ولسمشر لخوا د ممکنه منځوري نه وړاندې په کابل کې د زیارت په ورځ د لوی جرګې د غړو لخوا تر بحث لاندې نیول کیږي. د بشری حقوقو د سار ادارې یا هیومن رائټس واچ یو راپور خپور کړی چې تری جوتیږي ایران د افغان کډوالو له حقوقو څخه سرغړونه کوي. د شورو په ورځ کابل کې د دې ادارې لخوا په دې خپور شوی راپور کې پر ایران نیوکه شوې چې زرګونه افغانان بیرته خپل هیواد ته استوي چیرته چې دوی د حقیقي ویرې سره مخامخ دي. په راپور کې د ګڼ شمېر افغان کډوالو یادونه شوې ده چې تر کلونو کلونو پورې په ایران کې اوسېدلې خو اوس ایراني چارواکي بیرته هیواد ته شړي. په راپور کې همدارنګه په ایران کې د نو افغان کډوالو په اړه هم ویل شوی چې د خپل ملک نه د بدامنۍ د پیښو د زیاتوالي له امله تښتېدلې خو ایران ورته پناه ورکوي. په راپور کې د ایران ستاینه هم شوې ده چې په تیرو دریو لسیزو کې د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه و چې تر ټولو زیاتو کډوالو ته یې اوږه ورکړې خو وایي ورله پکار دی چې کډوالو سره د نړیوالو معیارونو سره سم چلند وکړي. د لبنان په مرکز بیروت ښار کې د ایران سفارت ته نږدې پرون غبرګو چاودنو کې لږ تر لږه 30 کسان ووژل شول او یو زیات شمېر ټپیان شول. په لبنان کې د ایران سفیر غزنفر رکنابادی ته زیان نه دی رسېدلی خو دی وایي د سفارت د فرهنګي خونې مسؤول ابراهیم انصاری په چاودنه کې وژل شوی دی. د ایران سفارت د بیروت په جنوبي برخه کې موقعیت لري. ایران او د نړۍ شپږ ستر ځواکمن هیوادونه د تهران د لنجمن اټمي پروګرام په سر په جنیوا کې د نن نه د خبرو یو نوی پړاو پیلوي. د اوسنیو خبرو تمرکز به په دې خبره وي چې یوې داسې موافقې ته ورسېدل شي چې تر مخه ایران تر شپږو میاشتو پورې خپلې حساسې اټمي هلې ځلې ودروي یا ترې په شا شي او په بدل کې به د غربي نړۍ لخوا پر دغه هیواد په لګول شوو بندیزونو کې یو څه نرمي راوستل شي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. په شمالي وزیرستان کې د امنیتي سرتیرو پر کلا د برید په نتیجه کې درې سرتیري وژل شوي دي. یو ځایي استوګن د دې پیښې په اړه وایي د پاکستان وزیر اعظم د دغه هیواد د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په ضد د غداری د مقدمې د څېړلو لپاره د درو ججانو د نمونه منظوري ورکړې ده. بلخوانن د ماشومانو نړیواله ورځ مانځل کیږي. په همدې تړاو په کوټه کې د غیر حکومتي تنظیم لخوا پر ماشومانو د تشدد په ضد 19 ورځنی کمپاین پای ته ورسېدی. یو ماشوم ګډونوال د ورستي پروګرام په اړه وایي
ډېر ښه پروګرام و چې نورم اوس موږ یا خبر خبر تاسو ډېر ښه پروګرام چې دا آینده سر پاتې نسی.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر سر ځینې اختلافات اوس هم موجود دي. په این حال کې امریکایي ولسمشر افغان حکومت ته لیک لیږي دا چې دا به په څاړوي. د افغان ولسمشر ویاند وای
په دې لیک کې به دغه ضمانتونه موجود وي چې د تیرو کلونو خطاګانې به بیا نه تکرارېږي په نظامي عملیاتو کې.
په دې وروستیو کې د پښتو کتابونو نورو ژبو ته د ژباړې دود زیات شوی دی. یو پښتون لیکوال د دې په اړه وایي
زمون د ازمکه چکما دا عالمی دنیا مرکز دی اوس په دې ټیم کې. نو ادب چکم دی دا د ژوند ترجمان دی. نو هغه د هغه ځای هغه تمام ژوند ژواک چکم دی هغه.
په روان خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره وسی زموږ غلا مشال رادیو خبري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل نن سهار د شمالي وزیرستان په شوا تحصیل کې د امنیتي سرتیرو پر کلا په ځانمرګ برید کې د ملیشا ځواک درې سرتیر وژل شوی او د سکول د یو استاد په ګډون اته نور ژوبل شوی دي. په دې پیښه کې د کلا ترڅنګ د نږدې سکول او هسپتال ودانۍ ته هم زیان رسیدلې دي. بل خوا تر پیښې وروسته په یاد سیمه کې کرفیو لګول شوی ده. نور حال د مشال رادیو خبريال راکوي.
په سیمه کې موجود امنیتی چارواکو استخباراتي ادارو او ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار شمالي وزیرستان تحصیل شوا کې د امنیتی سرتیرو په کلا ځانمرګي برید کې د ملیشا ځواکونو درې سرتیری مړه او د سرکاري های سکول یو استاد په ګډون اته نور ژوبل شوي. د غزرایو وویل سهار اته بجو پر مهال د بارودو څخه ډک ډبل کې بنګاړې د کالې دیوار سره نږدې وچاودېدو چې په نتیجه کې د ملیشیا ځواک درې سرتیری مړه او شپږ نور ټپیان کړل. د دوی نه علاوه د لیویز یو اهلکار او سرکاري های سکول یو استاد هم په دغه برید کې ژوبل شوي دي. د برید له کابله د کالی ودانۍ او نږدې سکول او روغتون ته هم تاوان رسېدلی. د پیښې وروسته ټوله سیمه امنیتي سرتیرو په ولکه کې واخیسته او دغلته ټولې لارې یې بند کړې. امنیتي سرتیرو په سیمه کې د پیښې وروسته کرفیو یا ګرځبندیز هم لګولې او تحصیل سپینوام او شوه تحصیل ټولې لارې یې تړلې دي. د سیمې خلک وایي تر ډیر وخت پورې دغلته ډزې روانې وې. دوی اوه نږدې ولسی ودانۍ هم د چاودنې له امله زیانمنې شوې دي. د پیښې سترګو لیدلې حال د سیمې یو عینی شاهد مدثر خان مشال ریډیو ته داسې بیان کو. انصار المجاهدین ویان ابو بصیر مشال ریڈیو تا دا نامعلوم ځای څخه ټلیفون دلارې وویل چې د برید ذمہ داری دوی په غاړه اخلي. دوی اووه هدف یې په کلا کې امنیتی اهلکار ملیشیا ځواک او استخباراتي ادارې دفتر په نښه کول وو. دوی دا هم اووه چې د دوی دوه نور ځانمرګي بریدګر د غلطه په جګړه کې بوخ دي. خو امنیتی چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي چې دا ځانمرګي برید نه پس کوم مسلوال په شخړه کې مصروف ول او یا ووژل شول. تحصیل شوه د شمالي وزیرستان لرې پرته افغان پولې ته څرمه ده چرته چې په یاده کلا کې ملیشیا ځواک امنیتی سرتیری خسادار فورس نه علاوه پولیټیکل انتظامی دفترونه او دغلته یو های سکول او شوه روغتون هم شتون لري. د یادونې ده چې انصار المجاهدین څو ورځې وړاندې ګواښ کړی و چې د تحریک طالبان پاکستان پخوانی مشر حکیم الله میسو د بدل لپاره به د دوی بریدونه په قبایلي او بندوبستي سیمو کې دوام ولري.
زموږ شغل مشال راډیو څخه اوري په همدې سیمه کې پاتې کیږو. په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګل بهادر وسلوالې ډېرې مهم کمانډان مولوي سیف الدین د دوو نور وسلوالو سره یو ځای وژل شوی دی. حکومتي چارواکو مشال راډیو ته ویلي چې درې واړه وسلوال تیر مازدیګر په یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې ووژل شول. مولوي سیف الدین د اف آر جانخیل وو او په جانخیل او شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مضبوطه ډله لرله. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبريال راکوي.
په میرانشاه کې موجود دولتي چارواکو استخباراتي ادارو او ځایي طالبانو زرایو بیګاش په مشال ریډیو ته وویل چې تیر مازدیګر ځایي طالبانو مهم کمانډر مولوي سیف الدین سره د دوه نورو وسلوالو په ریموټ کنټرول بامی چاودنه کې ووژل شول. دغه ذرایو وویل مولوي سیف الدین او ملګری یې د میرعلي موسکی سره نږدې په ګاډي کې روان وو چې د میرعلي موسکی سره نږدې خیسور سړک باندې ودرېدلې یو بینجو یا غواګۍ ګاډي کې ځای پر ځای شوي چاودېدون کې مواد په ریموټ کنټرول سره پټیاو شول. شې پترس کې یې درې وړه وسلوال طالبان ووژل. ځایي طالبانو زرایو او د سیمې خلکو هم مشال ریډیو ته د پیښې پخلی وکړو. شمالي وزیرستان کې وسلوالو ډلو لا هم د دې وجوهاتو په اړه څه نه دي ویلي چې مولوي سیف الدین ولې او د چا لاړخه په نښه شوی. مولوی سیف الدین د حافظ ګل بهادر وسلوالې ډلې مهم کمانډان وو چې د نیم قبایلي سیمې افاربانو جانی خیلو سره تعلق لرلو. کال 2009 کې جانی خیل کې فوزی عملیاتو نه پس مولوی سیف الدین شمالي وزیرستان ته لاړو. شمالي وزیرستان او جانی خیلو کې د وسلوالو مضبوطه ډله لرله چې د حافظ ګل بهادر امارت لاندې وو او وسلوال گروپ یې هم په سیف الدین گروپ نامه مشهور دی. مولوی سیف الدین د تحریک طالبان پاکستان سره هم نږدې اړیکې لرلې او حساب یې د شمالي وزیرستان په ځانګړو کمانډرانو کې و. د یادونې ده چې قبایلي سیمو کې په روان کال کې وخت په وخت د طالبانو مهم کمانډران او نور پلویان په ځانمرګو بریدونو او هدفي وژنو کې وژل شوي دي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15300 شپېته 15,000 او په 15,300 صافي اوریدل شي.
زموږ شغله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د دغه هیواد په خوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف پر ضد د غداری د مقدمه د څیرلو لپاره د درو ججانو د نمونو منځوري ورکړی ده. د دې ځانګړي عدالت مشري به د سند های کورټ جج سید فیصل عرب کوي او همدارنګ د بلوچستان د های کورټ جج طاهر صفدر او د لاهور د های کورټ جج یاور علی به هم د نوموړي ملتیا کوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال راکوي.
په امریکا کې د پاکستان پوخانه سفیر حسین حقانی
او بخشی تاسو په ناپامی سره غلط راپور واوریدئ. د همدغه راپور په لور استاد پام راګرځو.
پاکستان حکومت د پخوانی فوزی صدر پرویز مشرف په ضد د آئین د آرټیکل شپږم تر لاندې د غداری مقدمه اوریدنې لپاره درې رکنی خصوصي عدالت جوړ کړی دی. تیر ماښام د پاکستان وزیر اعظم د دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې درې رکنی خصوصي عدالت مشري به د سند های کورټ جج جسټس سید فیصل عرب کوي او نور دوه غړو کې ورسره د لاهور های کورټ جج جسټس یاور علی او د بلوچستان های کورټ جسټس طاهر صفدر هم شامل دي. خبر پاڼه کې زیاته کړی شوی دا چې خصوصي عدالت به د پرویز مشرف د مقدمه اوریدنه د اسلام آباد های کورټ په ودانۍ کې کوي. اټارنی جنرال منیر احملک مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې د پرویز مشرف په ضد کوټلي شهادتونه موجود دي او دا شهادتونه مختصر دي نو مقدمه زر هم ختمي دی شي. د نوموړي وینا واکه د ملزم د ضمانت درخواست مخې ته راغې نو خصوصي عدالت به اوریدنه کوي. د قانوني چارو کارپوه شابودین خټک مشال ریډیو ته ویل
آرټیکل 6 کې دالی کړی دي چې کسو کاین معطلی کی کاغذ سره چا امداد کړی نو هغه ته به هم دغه سزا ملوي. په کریمینل لا کې یو استغاثه وي مستغیث وي نو په دې کې وفاقي حکومت مستغیث ده. په دې کیس کې مشرف با چارج فریم کیږي کی جرم د رویت نه به ولغه خبرول کیږي کی بیا د هغه سزا نه به خبرول کیږي او بیا به هغه ته ویل کیږي چې ته دا جرم منې او کنه منې. نو هغه وی چې دا نه منم او زه ټرایل کول غواړم نو بیا به حکومت پر شهادتونه پیش کوي. بیا که مشرف صاحب خپل ډیفنس کې شهادت پیش کوي نو هم کېدای شي چې هغه پیش کی د دغه ټول پروسس د مکمل کېدو نه پس بیا ججان شهادتونو پرانا کې یو فیصله کوي.
نو موږ وایي چې په جرم ثابتې دو پرویز مشرف ته د مرګ یا عمر قید سزا ورکړي کېدی شي.
جرم کا ثابت شنو دې کې سزا موت سزا ده. لبد مرغه پاکستان کې چې د ټولو نه سنگین جرم کم ده هغه د ټولو نه آسان جرم ګڼل شوی ده. یعنی د ملک آئین ختمول، د ملک جمهوری نظام ختمول او حکومت باندې قبضه کول او هغه هم د واقعي جمهوری انقلاب بلاري نه بلکې د یو فوجي بغاوت تر طرف نه. دا داسې خبرې دي چې د دې پاین کې هیڅ گنجائش نشته او سزا موت ده سزا ده.
یاد دی وی چې 13 ورځ د لاهور های کورټ چیف جسټس د جسټس یاور علی، پیښور های کورټ چیف جسټس د جسټس یحیی افریدی، د سند های کورټ چیف جسټس د جسټس فیصل عرب، د بلوچستان های کورټ چیف جسټس د جسټس طاهر صفدر او اسلام آباد های کورټ چیف جسټس د جسټس نورالحق قریشی نمونه د مجوزه خصوصي عدالت لپاره چیف جسټس افتخار محمد چودري ته لیږلی وو. وروستو چیف جسټس د 15 ججانو نمونه د خدماتو ریکارډ سره د قانون سیکرټر ته لیږلی وو چې 15 ججانو کې د 3 ججان د خصوصي عدالت لپاره وټاکي او سینیئر جج د دې خصوصي عدالت مشر جوړ کړي.
زمو شغله مشال رادیو خوري. په امریکا کې د پاکستان په خوانی سفیر خپل هوا څخه غوښتي چې د پوځي ځواک پیاوړی کولو ته کمه پاملرنه وکړي او پر ځای په نورو برخو کې خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابر کړي. د نوموړي په وینا په تیرو 3 لسیزو کې له دې هوا سره د امریکا مرستو یوازې د دې هیواد پوځ پیاوړی کړی دی. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انس خاورو.
په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی چې یو زړور کارپوه او وروسته ډیپلوماټ شو په خپل یو کتاب کې چې تازه خبر کړی وایي امریکا او پاکستان هیڅکله نه دي توانیدلي چې یو بل په سمتوګه وپیژني. حقانی چې په 2011 میلادي کال کې د امریکا له حکومت څخه په پاکستان کې د پوځي ځواک د کمولو د غوښتنې په تور استعفا ته اړ شو په دې وروستیو کې د لوی فریب په نوم یو کتاب خبر کړی دی. حسین حقانی په واشنگټن کې د خپل کتاب د پیژندنې په مراسمو کې څرګند کړه د پاکستان پوځ چې په 1940 میلادي کال کې له هندوستان څخه د دې هیواد د بیلیدو وروسته رامنځته شوی په غیر متناسبه توګه یې وده کړي. د ښاغلي حقانی په وینا د پاکستان پوځ تل د امریکا مرستې د هند سره د توازن د برابرولو لپاره د یو امتیاز په توګه کارولی دي. حسین حقانی وایي همدا د دې سبب شو چې یوازې پوځ پیاوړی شي او پاکستان په کورني معلولیت اخته شي. د هټسن په انسټیټیوټ کې چې خپل حقانی هم غړی دی، نوموړي وویل د اتمي وسلې لرونکي یو هیواد باید داسې ژوند ونه کړي لکه یو شخص چې خپل ځان او کورنۍ د دفاع لپاره ټوپک اخلي، خو بیا ټوله شپه د دې لپاره ویښ ناست وي چې اسینه څوک ټوپک غلا کړي، چې بالاخره یې د بې خوبۍ، ویرې او فشار له کبله زړه سکته کوي. په امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر وایي په دې حالت کې امریکا داسې فکر کوي چې پاکستان ته زیاتې مرستې ورکړي څو له هغو اهدافو چې سره او پای نه د معلومه راوګرځي، خو په حقیقت کې هغه چې امریکایي کوي پاکستانیان د دې هدف او پروسې تعقیبولو ته هڅوي. ښاغلی حقانی وایي دا اړیکې به راتلونکي کال کله چې امریکا له افغانستان څخه ووځي بدلون مومي. امریکا هغه جګړه چې په 2001 کال کې په افغانستان کې پیل کړې وه په 2014 میلادي کال کې پای ته رسوي، خو حقانی له پاکستان څخه وغوښتل خبرداوی چې د جګړې لوری بدل کړي، لږوږی بې سوادۍ او د ایدیالوژي سره مبارزه وکړي چې ګوندې پاکستاني کېدل د اسلامي کېدو په معنا دی. نوموړي ټینګار وکړ چې پاکستان کولی شي یوازې هغه وخت نجات ومومي چې د ګڼو ګوندونو په موجودیت کې ژوند وکړي، څه چې د نوموړي په وینا تر اوسه په پاکستان کې نه دی لیدل شوي. نوموړي همدارنګه اندېښنه وښوده چې دا مهال د پاکستان د دفاع لپاره په دینی بنسټونو ولاړو قدرتونو باندې تکیه ډېره کېږي. دا ښاغلی حقانی په باور پاکستان باید د ملالې یوسفزۍ په څیر شخصیتونه چې د تعلیم لپاره د مبارزې په خاطر وسلوالو طالبانو ټپي کړه د خپلو اتلانو په توګه وپیژني، نه د عبدالقادر خان په شان خلک چې اټومي رازونه یې پر نورو وپلورل، او یا حافظ محمد سعید چې له تعصب، تبعیض او تاوتریخوالي پرته یې بل هیڅ خلکو ته نه دی ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان صوبې د اطلاعات وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي د دوی هڅې روانې دي او پوره پوره کوشش به کوي چې سیاستوال ارباب ظاهر کاسی او ډاکټر مناف ترین روغ رمټ د تښتونکو له منګولو څخه خلاص کړي. زیارتوال زیاتوي په صوبې کې به د خبریالانو د کار او ژوند د ښه کولو لپاره خصوصي ګامونه پورته کړي. زموږ خبریال په دې اړه راپور لري.
د بلوچستان صوبې د اطلاعات وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي د دوی حکومت لا هم هڅې کوي چې د عوامي نشتل ګوند سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسای او ډاکټر مناف ترین ژر تر ژره د تښتونکو له منګولو څخه خلاص کړي. عبدالرحیم زیارتوال دا خبرې د سه شنبې په ماښام د کوټې په مطبوعاتي کلب کې د وژل سویو خبریالانو په یاد کې په یوې غونډه کې تر ګډون وروسته له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي. زیارتوال وایي د دوی پولیسو تر اتیا زیات داسې شکمن کسان نیولي چې تعلق یې د پیسو لپاره د سړي تښتونو له ډلو سره دی.
د ډاکټر مناف صاحب او د ارباب ظاهر صاحب په لټون کې تر اتیا زیات کسان داسې ګروپونه چې په اغوا برای تاوان کې ملوث پاتې شوي دي، داسې خلک زموږ د پولیس دا راپور ته چې دا نیول شوي دي او اوس هم د دوی پولیس سره دي. نو حکومت به خپل کوشش کوي وس وکړي چې دا خبره په ښه توګه خلاصه شي. ډاکټر مناف صاحب او ارباب ظاهر صاحب په امن بیرته خپل کور او بچانو ته صحیح سلامت حالت کې موږ راورسو.
عبدالرحیم زیارتوال له مشال سره په خبرو کې دا وکړه چې د دوی په حکومت کې د پخوانی حکومت په پرتله د سړي تښتونې، ترهګرۍ او تشدد په پیښو کې بیخي زیات کمی راغلی چې د وخت له تیرېدو سره به په صوبه کې د امنیت وضع نور هم شکړي. د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال په خپلو خبرو کې د وژل سویو خبریالانو نړیوالې ورځې ته په پام سره وویل په بلوچستان کې به د خبریالانو د حفاظت لپاره خصوصي ګامونه پورته کړي.
د صحافیانو قربانۍ ته موږ د قدر په نظر ګورو او دا خبره کوم چې دا خپل یو شوق دی، یو لګن دی، یو مینه ده له دې کار سره. داغه د پاره خلکو به حساب قربانۍ کړی دي او کوي به، لیکن موږ به د پارتي په تور یا د سیاسي حکومت په تور دې ته د قدر په سترګو ګورو او چې څه څنګه د دوی حفاظت کېدلی شي هغه ټولې لارې، هغه ټول ترتیبات په کار اچوم چې ګواه هر سړی ته چې دی هر فکر لري، هر سوچ لري، هر فرقې سره تعلقي، له هر مسلک سره تعلقي، له هر کار سره تعلقي، دا نه څوک مایوب کی او نه پر دې بنیاد باندې څوک داغه ژوند واخلي.
د وجد ورده چې له تیرو څوکرون راځي په بلوچستان کې د ناامنۍ له امله د ژوند د هرې طبقې د بګړیو ژوند او کار متاثر شوی چې د یو لسمې تر ټول ټاکنو وروسته نوی ټاکل سوی حکومت یې د امنیت د وزیر د شکولو لپاره په بیا بیا د جدي ګامونو د اخیستلو په حق ویلي.
زموږ غلمشال راډیو خبري وسو د جنوبی وزیرستان پر لور د جنوبی وزیرستان د مرکز واړه د مغل خیل وسیم اوسیدونکو شکایت کوي چې دوی ته د حکومت له خوا له جوړ سو ټیبلون څخه او بن نور کول کیږي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دا ټیبلون د ځینو خلکو له زیاتی ولکې څخه واخلي او عام ولست دی له دې څخه د بوړلو تنظیم وکړي. نور حال د مشال رادیو خبريال راکوي.
د سولي وزیرستان پر ستر پندغولي وانک شه سرکار یو شمیر چوبلونا کندلی جوړ کړی دی. کبالیون وی چې ځنې کا سون دا چوبلونا ذاتی میروش بولی د چوبلونو د ملزمینو د تنخګانو په نوم هر میاش د هر کور نه سل کلدار وسولوي او چخښه یې نوی بیا چاته د شلو او باه نه ور کوي. په دغه باریک شه د مغل خیل کلی شوکت علی شوکت وزیر په دارنګ جاګیږي. دغی کلی یو بلو سے دن کی اس بلا خبر ہم وار وائے دوانا دے چوبلونو دا غا مسئلہ او دے کبالیانو غشتنے گوتنی وکے میں چپکومی اسمبلی شے دے کبالی سیمو دے قائمہ کمیٹھائی مشر مولانا جمال الدین محسود تمک شکڑے آغوی پا دارنگ زواب وکام. کبالیانو دا غشتنا ہم وکڑا چھ دے پولیٹیکل انتظامیہ چارواکی او دے سینٹ قومی اسمبلی نمائندگون دے دا طرف تمخ رواڑا وی او دے کبالیانو دا مشکل دے زر کی سام کی
تاسو ستونزی
ورنور تا کلجون یو سوګی داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو سګمه
مشال شتکنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. نن د ماشومانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په همدې تړاو په کوټه کې د یو غیر حکومتي تنظیم لخوا پر ماشومانو د تشدد د پیښو د مخنیوي په لړ کې په بیلابیلو سکولونو کې 19 ورځنی کمپاین پرون پای ته ورسېدی. ورستۍ لویه غونډه چې په کې ګڼو نجونو او هلکانو زده کوونکو برخه واخیسته د کوټې په سرکاري سکول کې ترسره شول. زموږ خبريال پرې رپورټ لري.
په خپل کور پردیو کورونو د مزدوري ځایونو او سکولونو کې د ماشومانو پر ضد د تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره د نادولتي موسسو سیو د چلډرن او سحر لخوا د کوټې په بیلابیلو سرکاري او شخصي سکولونو کې د نومبر له لومړنۍ بیا تر 19 نیټې پورې بیلابیل سیمینارونه او غونډې وسوې چې پکې ګڼو ښوونکو او زده کوونکو ته د بیلابیلو پروګرامونو او د سټیج ډرامو له لارې دا پیغام ورسول سو چې پر ماشومانو کې په هر ځای او هر قسم تشدد کیږي نو باید مخنیوی په جدي توګه وسی. د 19 ورځنی کمپاین په دې ورستۍ لوی غونډه کې د کوټه مستونګ او کلا عبدالله سیمو یو شمیر نجونو او هلکانو زده کوونکو ګډون درلود چې د زده کوونکو ترمنځ د سټیج ډرامو تخیرونو او یوې فیشن شو له لارې مقابله وسوه. څو زده کوونکو چې په بیل بیل پروګرامو کې ګډون کړی و مشال راډیو ته په خپلو خبرو کې وویل
خبر آئندہ سر پاتے
لدې سره د دې ورستۍ غونډې مشر میلما د پاکستان په سینیټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر رؤف لالا و چې ګډونوالو ته یې په خپله وینا کې وویل په بلوچستان کې دا ځل د هغو سیاسي ګوندونو حکومت راغلی چې د ده په وینا یوازې خبرې نه بلکې عملي کار به کوي. رؤف لالا زیاته کړه په صوبه کې نوی حکومت به یې د ماشومانو پر ضد د تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره کوٹھلی گامونا پورته کړی.
اس صوبے کی تاریخ میں
د دې صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل د داسې کسانو حکومت راغلی چې هغوی په تحریر، تقریر او جدوجهد کې دا ژمنې کړې دي چې دوی به د دې صوبې د وګړو لپاره د تشدد پر ځای داسې امن راولي چې بیا به په ټولو صوبه کې زموږ ماشومان په خوشحالۍ او امن کې سکولونو ته ځي.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري وخت د غرمې 12 بجې سوې. نجیب عامر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان د استخباراتي ادارو مسولینو نن مشال رادیو ته ویل چې د شمالي وزیرستان په شوا تحصیل کې په یو پوځي کیمپ کې دننه د امنیتي ځواکونو د وسلوالو ترمنځ جګړه شوې چې ورکې درې حکومتي سرتیري وژل شوي او د یو ولسي وګړي په ګډون اته کسان نور ژوبل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پخوانی پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف پر ضد د غداري د مقدمې د سیړلو لپاره د دریو قاضیانو د نمونو منځوري ورکړه. په پاکستان کې د غداري د جرم سزا مرګ او یا ټولو مرګ قید ده. افغان او امریکایي چارواکي وایي د امنیتي تړون په سر په خبرو کې پرمختګ شوه خو د وروستي متن په اړه تر اوسه کومه موافقه نه ده شوې. بل پلو سبا ته د افغانستان د لر برنه 2.5 استازي په لویه جرګه کې د همدې تړون په سر خبرې کوي. په لبنان کې د ایران سفارت ته نږدې غبرګو چاودنو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او یو زیات شمېر ټپیان دي. په وژلو شوو کې د ایران د سفارت فرهنګي خونې مسؤل ابراهیم انصاری هم شامل دی. یو بوسنیایي عدالت د هغو لسو کسانو د خوشي کولو امر کړی چې پرې د جنګي جرمونو تور نه وو. عدالت په خپله پرېکړه کې ویلي چې دغو کسانو پر ضد په لومړنیو مقدمو کې ناسمه جنایي ضابطه استعمال شوې وه. او ایران او د نړۍ شپږ ستر ځواکمن هیوادونه د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په سر په جنیوا کې د نن نه د خبرو یو نوی پړاو پیلوي. د دواړو خواو ترمنځ لس ورځې وړاندې هم په جنیوا کې خبرې شوې خو څه نتیجه یې نه ورکړې.
د مهم خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدي چې نجیب امیر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنی دا چې د پاکستان کورنی ورسپانو په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړي دي راځي چورته غوښ.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي په قبایلي سیمو کې درې ورځې پولیو مخنیوي مهم آغاز شوی دی او په دې سیمو کې به سرلور لکه شپږ اتیا زره ماشومانو ته کترې ورکولی شي. ادارې لیکي چې خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو ټیمونه په نخه کړی شوي وو او خیبر پختونخوا حکومت دې ټیمونو ته تحفظ ورکولو کې ناکام شوی دی او دغه وجه ده چې دا ټیمونه یا خو په پټه خپل کار ترسره کوي او یا د مخصوصو علاقو نه علاوه نور ځایونو ته نه ځي. ادارې لیکي چې صحت نړیوالې ادارې لخوا تیار کړی شوی پورت کې ویل شوی دی چې شام کې پولیو وایرس د پاکستان نه راغلي خلکو له وجې خپور شوی دی ځکه چې پاکستان، افغانستان او نایجیریا پولیو خورونکي مرکزونه دي. ادارې اخیره کې لیکي ضرورت د دې خبرې ده چې حکومت دې په ملکی کامیاب پولیو مهم چلول یقیني کړي او پولیو ساسکو په حق لچې د خلکو په ذهنونو کې کمی اندېښنې دي هغه دې هم لري کړي چې دا شان خلک په خپل بچي د صحت مرکزونو ته راولي او پولیو نه بچ کېدو ساسکي ورده ورکړي. جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم میا محمد نواز شریف بینکاک کې د یو کانفرنس په موقع غیر ملکی سرمایه کارانو ته پاکستان کې د سرمایې لګولو بلنه ورکړې ده او ویل دي چې پاکستان حکومت به ورته هر قسم تحفظ ورکوي. ادارې زیاتوي د وزیر اعظم غیر ملکی دورې یقینا ملکی معیشت ښه جوړولو کې کردار لوبولی شي خو خبره دا ده چې غیر ملکی سرمایه کارانو سره د شوو معاهدو هر اړخ جاج دی واخیستلی شي. ادارې وایي غیر ملکی نه بلکې ملکی سرمایه کاران هم دلته سرمایه لګولو نه ډډه کوي او نور ملکونو ته ځي چې بنیادي وجه یې ملکی د امن او امان خراب صورتحال دی. ادارې په وینا کراچۍ چې د پاکستان تجارتي مرکز دی هلته هم هدفي وژنو، کلنګ او تختولو غوندې پیښو د دغه ځای معاشي هلې ځلې ودرولې دي او د ملک د نورو برخو حالت هم دې نه کم نه دی. ادارې وایي ګرانۍ کې هم اضافه روانه ده او توانایي بحران له وجه هم صنعتونو ته نقصان رسېدلې دي نو د حکومت نیت څومره هم ښه وي خو امن او امان بحالېدو نه بغیر نه معیشت هلې ځلې شروع کېدای شي او نه سرمایه کاري کې اضافه کېدای شي. حکومت له به مثبته نتیجو لپاره کوټلي اقدامات وچته ولوي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا وال سټریټ جرنال د پاکستان د پنډي کوهات او ملتان شهرونو پر امنیتي حالاتو او د نیویارک ټایمز رسپان بیا د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون پاړه دروان خبرو اترو په حق مقاله لیکلي دي. د دې دوه مقالو مهم ټکي به د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات کې عبد الهي کاکړ څخه واورو.
وال سټریټ جرنال وایي د دوشنبه پر ورځ سنی وسوالې ډلې اهل سنت او جماعت چې د پنډي شهر له مسجد سره تړاو لري د خیبر پښتونخوا په کوهات کې مظاهره وکړه چې ورسته د تشدد بڼه واخیسته او د پولیس په وینا د شیګانو او د وسوالې ډلې د غړو ترمنځ په نشته کې درې کسان ووژل شو. رسپانې ته د پولیس چارواکي ویلي شخړه هغه وخت پیل شوه کله چې سنی مظاهره چان تیرا بازار چې پکې د شیګانو دوکانونه زیاتی ورننوتل. چارواکو د حالاتو د قابو کولو لپاره موبایل سرویس بند کړی او کرفیو یې ولګوله. بلخوا وال سټریټ جرنال د پنجاب د کورنی چارو سیکرټری اعظم سلیمان لخلی وایي د یک شنبه پر ورځ د پنجاب په ملتان شار کې د نشتو وروسته ځواکونه ځای پر ځای کړل شو. په دې نشتو کې 45 کسان ټپیان شو. نوموړي ویلي عسکر به تر نامعلومې مودې پورې ځای پر ځای وي. د وال سټریټ جرنال رپورټ زیاتوي د فوج او پولیسو په لوی شمېر کې د شتون سربېره هم د پنجاب په پنډي شار کې وضع ترنګلې ده. د جرنال په خبره د وژل شو کسانو په جنازو کې ګډون کوونکي زرګونه کسان ډېر غوسه وو. یوه یې شاید وایي مظاهره چانو د شیګانو پر ضد شعارونه ورکول. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي سربېره پر دې په افغانستان کې د امریکا د شتون په اړه په خبرو اترو کې په دې نږدو کې خوشبيني رامنځته شوې خو د یک شنبه پر ورځ دوه لوړپوړو افغان چارواکو وویل چې خبرې اترې په څرګنده توګه ځای پر ځای درېدلې دي. د په داسې حال کې ده چې د امنیتي تړون په اړه د چهار شنبه پر ورځ په کابل کې درې ورځنۍ لویه جرګه رابلل شوې ده. چارواکو رسپانې ته ویلي چې د امریکایي مذاکرات کارو پر دې غوښتنه هیڅ پرمختګ نه دی سوی چې پر دې خبره اصرار کوي چې د امریکا عسکرو ته په یو شکل نه شکل کې لږ تر لږه دومره حق ورکړل سي چې د افغانانو کورونو ته ورننوځي. خو دا هغه څه دي چې افغان ولسمشر حامد کرزی اجازه نه ورکوي. په واشنگتن کې یو لوړپوړي چارواکي بیا ویلي چې فکر نه کوي د اختلافاتو له وجې خبرې اترې ځای پر ځای درېدلې دي. نوموړي ټینګار کوي چې خبرې اترې روانې دي او د مذاکراتو په عمل کې تر پایه پورې داسې حالت رامنځته کېدل یو عادي خبره وي. دغه چارواکي د نوم نشودلو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي چې یوازې حامد کرزی نه بلکې د افغانستان زیاتره سیاسي مشران غواړي چې تړون وسی. خو بلخوا رسپانه د یو افغان چارواکي په حواله وایي چې د امریکایانو له لوري چاپې وهل به په خبرو اترو کې د خند نقطه وي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي. فارن افیرز مجله راپور کوي چې د ایمانو زواهری په مشرۍ کې د القاعده تنظیم د مشرانو ترمنځ اختلافاتو سر راپورته کړي او اوس د القاعده ځینې مشران ډیر په سپکاوي د زواهری له حکومت سره غړونه کوي. په دې اړه نور حال د نجیب امیر په راپور کې واوري.
فارن افیرز مجله په یو راپور کې لیکي د هرې لوی شبکې په څیر په القاعده تنظیم کې هم د نن شخړې وجود لري. خو دې تنازع وروسته لاغې نور هم زور اخیسته چې دوه کاله وړاندې ایمن الزواهری د القاعده تنظیم د مشر په توګه وټاکل شو. د ایمن الزواهری د دې پلان په سر چې د القاعده تنظیم ریښه په نړۍ کې غزول غواړي په شمالي او لویدیځ افریقا، عراق او سوریه کې د پر ضد د القاعده د زیلي تنظیمونو د ځنو مشرانو مخالفتونه مخې ته راغلي دي. فارن افیرز لیکي چې په سوریه کې د اپریل په 9 نیټه ابوبکر البغدادي چې په عراق کې ځان د اسلامي امارت امیر ګڼي اعلان وکړ چې دوی خپل تنظیم نوم بدلوي او اوس به ورته آی ایس آی ایس یا د عراق اسلامی امارت د سوری اسلامی امارت وای. خو ایمن الزواهری په دې خبره خپګان ښکاره کړی او ورته امر کړی چې بیرته د پخواني نوم بحال کړی شي. په منځني ختیځ کې د دغه نوی تنظیم او د القاعده د یوې بلې ډلې النصره فرنټ ترمنځ هم د اختلافاتو سره ښکاره شوی دی. مجلل کې د دغو اختلافاتو لوجې په خپل ډله کې د ایمن الزواهری ډیر سپکاوی شوه. وروسته لاغي چې د ایمن الزواهری لخوا ابوبکر البغدادي ته یو لیک واستول شو نو هغه د مذهبي او نور وجوهاتو په سر د هغه پیغام رد کړ. نو موري ویل تر کلونو پورې د خپل امیر حکمونه منلي خو هغه لیک چې د زواهری لخوا ورته استول شوی د دې خبرې نه انکار کوي. مجلل کې د القاعده په تیرو 15 کلونو کې چا د خپل مشر حکم دومره په ګستاخی نه رد کړي. مجله وړاندې لیکي د آی ایس آی ایس او النصره ترمنځ اختلافات یوازې د اداري امورو په سر نه دي بلکې دوی د القاعده تنظیم د نړیوالې جهادي مفکورې په سر هم سره وراندي. النصره تنظیم د سوریه د خلکو ترمنځ خپل نفوذ برقرار ساتل غواړي او د مخالفو ډلو سره هم نرمه رویه خپلوي. خو آی ایس آی ایس بیا سخت رویه خپل کړی او د النصره په ګډون د نورو یاغي ډلو سره وخت په وخت جنگونه هم کړی دي. فرن افیرز لیکي د القاعده تنظیم ترمنځ اوسنی اختلافات هماغه سیدی لکه په 2015 کال کې چې په عراق کې سر راپورته کړو. هغه مهال زواهری د القاعده دوهم نمبر لوی مشر و. نوموړي هغه مهال ابو مصعب الزرقاوی ته د عراقی سنی وګړو پر ضد د تشدد نه د ډک کمپاین د لړۍ په جاري ساتلو ملامتي کړې وه او ورته سپارښتنه کړې وه چې القاعده دي د نورو سنی وسلوالو ډلو سره په شریکه د عراق نه د امریکایي ځواکونو د وستلو لپاره کار وکړي. په سوریه کې النصره فرنټ هماغه دریس خپل کړی لکه زواهری چې په عراق کې سپارښتنه کړې وه. مجلل کې داسې ښکاري چې النصره فرنټ د عراق د غلطیو نه سبق زده کړي خو آی ایس آی ایس ترې زده کړه نه ده کړې.
نجیب عامر و چې په القاعده تنظیم کې د اختلافاتو په اړه تاسو ته راپور اوروي. یاوس زو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د موضوع پر لور سبا ته په کابل کې مشورتي لویه جرګه په کار پیل کوي، خو امریکا سره د امنیتي تړون په اړه ځینې اختلافات لا تر اوسه نه دي حل شوي. افغان ولسمشر د دوه اختلافاتو په اړه پرون هم د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما به په ویل کې د ډاډ ورکړي چې امریکایي ځواکونه به نور هغه تیروتنې تکرار نه کړي چې په تیر څه باندې ولسیزه کې په افغانستان کې ترسره کړي دي. دا څرګندونه د ولسمشر وایاند ایمل فیضی پرون ناوخته په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وکړي. فیضی وویل افغان ولسمشر حامد کرزی پرون ماښام د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د اختلاف وړ موضوعاتو په باب خبرې وکړې او دواړو لورو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په اړه د افغانانو د اندېښنو د لرې کولو لپاره به د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو لیک استوي چې هغه به د امنیتي تړون له مسودې سره د مشورتي جرګې غړو ته وړاندې کیږي.
فیصله داسې وسوله چې یو لیک به د امریکا د جمهور رئیس لخوا څخه عنواني د افغانستان د رئیس جمهور او د افغانستان د خلکو راستول کیږي. په دې لیک کې به دغه ضمانتونه موجود وي چې د تیرو کلونو خطاګانې به بیا نه تکرارېږي په نظامي عملیاتو کې.
د ولسمشر وایان د ازادي راډیو د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لیک د معنی لري چې امریکایي ځواکونه به بیا هم اجازه ولري چې په افغانستان کې عملیاتو ته دوام ورکړي وویل په دې اړه به د مشورتي لوی جرګې ګډونوال پریکړه کوي. د ولسمشر وایان زیاته کړه د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاري او د تړون په اړه روانو خبرو کې یو د اختلاف اساسي ټکی همدا د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مسلې څرخي چې دواړه لوري په اړه ژور اختلاف لري او په دې اړه خبرو تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. فیضی وویل د مسلې د حل لپاره افغان ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته دوه وړاندیزونه وکړل. لومړی حل لاره چې افغان ولسمشر د امریکا متحده ایالاتونو یا د بهرنیو چارو وزیر ته وړاندیز کړه دا و چې دواړه دریځونه، یعنی د امریکا دریځ چې غواړي ځواکونه د افغانانو کورونو ته ننوځي او عملیات ترسره کړي، او هم د افغانستان دریځ چې له دې کار سره مخالف دی، دواړه موارد د امنیتي او دفاعي تړون په مسوده کې شامل شي او د افغانستان خلک به په اړه پریکړه کوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د په مشورتي لوی جرګه کې برخه واخلي او د متحده ایالاتونو له دریځ څخه دفاع وکړي. او بل وړاندیز دا و چې که لومړی وړاندیز نه منل کیږي نو امریکا کولی شي دغه امنیتي تړون د افغانستان له راتلونکي حکومت سره لاسلیک کړي. د ولسمشر وایان دغه راز ویل چې ولسمشر کرزی پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته له کنینګهام او دانفورد سره هم وکتل او د امنیتي تړون په اړه ورسره خبرې وکړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه خبري. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې د ځینو ترګریزو حمله مخه نیولې چې هدف یې د مشورتي لوی جرګې د امنیت ګډوډول و. د دې وزارت وایان پر مشال رادیو ته وویل چې د لوی جرګې د امنیت ګډوډول په تور ځینې کسان نیولې هم دي. په دې حق له نور حال جميله ظریف راکوي.
د کورنی چارو وزارت د مشورتي لوی جرګې د امنیت ټینګولو په برخه کې ډاډ ورکوي او وایي چې د ځینو تروریستي فعالیتونو مخه نیولې چې هدف یې د دې جرګې د امنیت ګډوډول و. د کورنی چارو وزارت وایان صدیق صدیقي د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل ځینې کسان هم نیولې چې غوښتل یې د لوی جرګې په ورځو کې امنیتي ستونزې جوړې کړي.
مونگا ډیر عملیاتونه تر سره کړی دي. تقریبا په دغه تیر هفته کې هم بعضی اقدامات شوي د پولیسو لخوا او نور امنیتي ځواکونو لخوا چې په هغې کې مونږ کسان او هغه مشکوک افراد نیولي، حتی تجاري توکي هم نیول شوي دي او د دښمنانو تقریبا لسګونو هغه موارد دوی غوښتلی دي امنیتي خلال کې په دغه ورځ باندې د جرګې دپاره هغه خونڅه شوي دي.
جمهوري ریاست هم د مشورتي لوی جرګې د ښه امنیت ټینګولو او موټرو ګڼې ګوڼې د له منځه وړلو په هدف د عقرب له 28مې د لیندې تر 3 منټې په کابل ښار کې رخصتي اعلان کړې. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې د جرګې په ورځو کې د امنیت ټینګولو لپاره امنیتي ځواکونه د خلکو همکاري ته اړتیا لري. د امنیتي چارو کارپوه غرزی خواخوږی د سه شنبه پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې کمیسیون چې جوړ شوی دی په کابل کې هغه یې تدابیر نیولې چې واقعتا ډېر ښه دی. نن د پرونه شو او وضع د امنیتي سنسوي د فرعي لارې د خلکو لپاره آزاد دی. په دې کې هم زموږ ګران خلک د کابل اکثرا ګرځي، یعنی بې ځایه ګرځي، کوونه ګرځي بهتره به وي.
امنیتي ارګانونه په داسې حال کې د مشورتي لوی جرګې د امنیتي تدابیرو په هکله خبرې کوي چې د شنبه پر ورځ د لوی جرګې خیمې ته نږدې انتحاري حمله وشوه چې دیارلس تنه پکې مړه او 29 پکې ټپي شول.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان په خوست ولایت کې ماشومان ته د پولیو یا ګزرن پر ضد د واکسین ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د یاد ولایت د عامي روغتیا چارواکي وایي چې د پولیو د واکسینو په روان کمپاین کې به هغه 2.5 لک ماشومان واکسین سي چې عمرونه تر 5 کلونو لږ وي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الخیل راکوي.
د خوست په مرکز ورسوالیو او اړوند سیمو کې د نږدې زرو تنو واکسیناتورانو او رضاکارانو لخوا هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 5 کلونو لږ وي د پولیو یا ګوزان پر ضد واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شو. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدی مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د واکسینو د تطبیق په دې درې ورځنی کمپاین کې به 2.5 لک تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د خولې څاڅکي ورکړل شي. هدایت الله حمیدی زیاته کړه دا چې د پاکستان په قبایلي او سرحدي سیمو کې د پولیو یو شمېر واقعات تر سترګو کیږي، نو هغه ماشومانو لپاره چې د خپل کورنۍ سره له سرحدونو عبور او مرور کوي د هغوی د واکسین لپاره مشخص ټیمونه توظیف کړي دي.
مونږ ته د عام روغتیا وزارت څخه ټارګیټ 2.5 لک تقریبا راکړل شوی دی چې مونږ جمله 2.5 لک هغه ماشومان چې د 5 کلونو څخه عمر یې ټیټ وي مونږ د 2 قطرو په واسطه هغه واکسین کیږي. چون زموږ ګاونډي هیواد کې هم د دې زیاتې پیښې لیدل کیږي، سرحدي لارو کې هم هلته موظف ټیمونه ځای په ځای کړی دي تر څو هغه ګلالي ماشومان چې عبور و مرور لري هغه هماغه ساعت باندې واکسین کړي.
د پولیو د واکسین ولایتي مسؤل ډاکټر رحیم خیل مشال راډیو سره د پولیو د واقعاتو په اړه ویل چې تیر کال په سوال ختی زون کې د ګوزن 15 مثبت واقعات ثبت شوي ول، خو سږ کال په یاد سیمه کې د پولیو هیڅ پیښه نه ده تر سترګو شوې.
تیر کال د پولیو مثبت واقعات په ټول جنوب ختی ځای کې چې 15 په دې کې 3 په خوست ولایت کې او 2 په پکتیا کې وی 2 واقعات. سږ کال الحمدلله په جنوب ختی ځای کې کوم واقعي مثبت نه لر. موږ د اندر ډول سره د پولیو لټکو مشکوک کسون لټو پولیو مشکوک کسان موږ هغه چاته یو چې عمر 15 کلونه کمې او نرم فلجولري اوس پر لګېدلې، یعنی حاد او په افغانستان سطح غیر د جلباد او کناړ نه وتلې چې دا کې تر اوسه نه د دات واقع پیدا شوې د مثبت نور په ټول افغانستان کې کوم مثبت واقع نه شته.
د یادونه وړ د پولیو یا ګوزن یو وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکو کسان پر مبتلا کېدای شي، خو زیاتره هغه ماشومان پرې اخته کیږي چې عمرونه تر 500 کلونو لږ وي یا د ناروغي د اخته کس د مړینې او یا دایمي معیوبیت لامل کیږي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پولیو په موضوع کې پاتې کیږو. عمان ټریبیون رسپانډ په مقاله کې لیکي کچیر پاکستان د پولیو وایرس خلاف کوټلي ګامونه پورته نه کړل نو زیات امکان دی چې د نړیوال هیوادونو لخوا د دغه هیواد د ولس په بهرني سفر بندیزونه ولګیږي. د دغه مقالې مهمه برخه به له فرخنده وزیر څخه واورو.
عمان ټریبیون په خپل یو لیکنه کې وایي د چین، مصر، فلسطین او شام نه وروسته د پاکستان د پولیو وایرس په اړه داسې اندېښنې دي چې کېدای شي ترکیه او د یورپ په ځینو برخو کې خور شي. رسپانه لیکي د پاکستان په یو شمېر ځایونو کې طالبانو د پولیو په کمپاین بندیز لګولی دی. اوس داسې ویره ده چې دغه هیواد نه د پولیو وایرس نورو هیوادونو ته منتقل شي. په شام کې د پولیو وایرس 1.5 ماشومانو ته لګېدلی او د صحت نړیواله اداره WHO وایي دغه وایرس د پاکستان غلی. په یورپ کې د ساینسدانانو او د صحت چارواکو ترکی په دې اړه زیاته حساسه سیمه ګرځولې ده او ویره کیږي د شام نه ترکی ته کډوال له ځان سره دغه وایرس هم اوړلې شي. د جرمني د یونیورسيټي د صحت شعبې یو چارواکي ډاکټر مارټن وای په یورپ کې د پولیو واکسین ماشوم ته د پیدا کېدو پر وخت لګیږي نه چې ورستو دوی د دغه لپاره کمپاین چلوي. ډاکټر مارټن وای چونکې د شام نه خلک نورو هیوادونو ته کډې کوي نو دا امکان زیات دوی لزان سره د پولیو وایرس هم هغه زینو ته یو سی چې لمدو مدو راهیسی د دغه وایرس نه پاک دي. د شام د صحت یو کارکونکي د نوم نه خودلو په شرط عمان ټریبیون ته ویلي دغه وایرس د پاکستان د قبایلی سیمو نه شام ته راغلی چې ورسره دا خبره هم ظاهروي د دوی د ملک په ګډوډي کې د بهرنیو وسلوالو هم لاس دی. د ډبلیو ایچ او چارواکي وایي کېدای شي په پاکستانیانو بهر هیوادونو ته په سفر ځینې بندیزونه هم ولګیږي که چیرې د دغه وایرس د ختمولو لپاره یې پوره ګامونه پورته نه کړل. په پاکستان کې اکثره مور پلار هم خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین خلاف د پروپیګنډې له وجې د څاڅکو ورکولو نه ډډه کوي او د صحت نړیواله اداره وایي د دغې له وجې په پاکستان کې د پولیو وایرس خورېږي چې اوس نورو هیوادونو ته د منتقل کېدو ویره هم کیږي. د ډبلیو ایچ او یو چارواکي وایي په پاکستان کې په دی نږدو کې سناسه 15 کورنیو خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولو نه انکار وکړ او سږ کال 2 د پولیو کیسونه په دغه هیواد کې مخې ته راغلل چې دغه یوه خطرناکه خبره ده. د صحت چارواکي دا هم وایي په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو د کیسونو شمیره زیاتېدی هم شي.
شال او شملہ
حمزه صاحب لکوی چې جګه می شملہ و ټیټې دوه تمه پرې نه خو
پړونی که هر څومره وګړ دې کډرون دې پر دې اورې ښه نمونه ده.
د پښتنو کلتور څه دی؟
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلتور.
کلتور په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلتورونه د مین زوځي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلتور څنګه بدلیږي؟
کلتور هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملہ پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پرواز پاوکم 4 او د خالی پرواز پاوکم 2.
زموږ غلا مشال رادیو خبري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساتلو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه اهم جوړوي. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو پلاوی ننګرهار ته تللی او د باچا خان په مزار د کمپلیکس د جوړېدو چارې له نږدې څخه وکتلې. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال له دغه پلاوی سره د نهې په ورځ خبرې کړې او دغه رپورټ یې پرې تیار کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
د تیرو 100 میاشتو راهیسې د باچا خان په مزار د ګنبد او کمپلیکس د جوړېدو کار پیل شوی چې په تیزۍ سره پر مخ روان دی. په همدې اکله له پېښور نه د عوامي نېشنل ګوند یو پلاوی جلال آباد ته راغلی و او د باچا خان د کمپلیکس د جوړېدو چارې یې له نږدې څخه وکتلې. په دې پلاوي کې د نېشنل ګوند یو تن مشر مختار یوسفزی د خیبر پښتونخوا د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک او ارباب طاهر شامل و. ارباب طاهر چې د عوامي نېشنل ګوند له اړخه ورته د یاد کمپلیکس د جوړېدو چارې ورسپارل شوي مشال راډیو ته وویل چې د کمپلیکس د جوړېدو چارې تر 50% زیاتې پر مخ تللې دي. نوموړی وایي
نن چې موږ راغلی یو نو دا دویم لنټر شروع دی. په 2 کې به انشاءالله تعالی هغه تکمیل ته ورسي. زه فکر کوم تقریبا چې د 50% نه زیات کار چې کوم دی هغه سرته ورسېدو. لوی کمپلیکس دی، د بابا مزار دی، هغې سره مسجد دی، د بابا خپل کور، هغه مونږ میوزیم کو، ایډمنسٹریشن بلاک دی، یو میلمستون پکې جوړوې. زمون کوشش داره چې دا لنټر نه بعد دا کار د سهار او د شپې دواړه وکړو او کوشش هم داره چې کم کار سبا ته مکمل کیږي چې نن یې مکمل کړو.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک وایي چې د دغه کمپلیکس جوړېدل به لر او بر پښتانه په یو ډګر سره راټول کړي.
مونږ دا ګڼو چې په عملي توګه باندې به دا مرکز چې دی پاکیکی مانو کې یو ډېر لوی مرکز وګرځي. د باچا خان سوچ، د باچا خان فکر، د باچا خان د تعلیم دپاره خدمات، د باچا خان د عدم تشدد دپاره خپل کردار، د باچا خان د خپل کام د راپورته کولو دپاره چې کوم تحریک چلولی او خپل ژوند څنګه تیر کړی و، موږ دا ګڼو چې رنګ را روان چې کوم نسل دی د دې ټولو هلو ځلو نه د باچا خان د ستونزو نه به خبر شي. دا بیا نه محسوسېږي چې دا د لر پښتون دی، د لر افغان دی، که دا د بر افغان دی.
سکل چې د اکتوبر په 2 نیټه د عدم تشدد نړیواله ورځ په لومړي ځل په جلال آباد کې په سرکاري توګه ونمانځل شوه، نو د جلال آباد ښار د عیدګاه له جومات نه د تالاشۍ څلور لارې پورې واټ د باچا خان په نوم په سرکاري توګه ونومول شو. مختار یوسفزی د افغانستان د دولت دغه عمل ته په درنه سترګه ګوري. نوموړی وایي
باچا خان خدای کی شک نشته چې ډېر لوی هستی او حقیقت خبردار چې د دنیا په مخ باندې باچا خان یو خپل مقام یو خپل حیثیت حقیقت دار چې موږ د افغانستان د دې ډیره زیاته مننه او ډیر لوړ نظر باندې دې ته موږ ګورو چې د باچا خان په نوم باندې هغې ته داسې یو مقام ور
یاد پلاوی وایي چې کله د کمپلیکس چارې په بشپړه توګه سرته ورسېدلې نو عوامي نېشنل ګوند په پام کې لري چې د باچا خان په نوم ترست یا خیریه اداره هم په جلال آباد کې پرانیزي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو پوهېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
غازی سنو بلوچستان خلکو ته سیاسي شعور ورور کړی
د پښتون قوم دا خوش قسمتی و چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ورته ورکړ
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچی یو شی پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې درد
د پښتنو د علمی سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رډي واوري.
زموږ غله مشال رډيو خاوري په دې ورسوي کې د پښتو کتابونو نور ژبو ته د ژباړې دود زیات شوی دی. په کراچي کې د یو شمیر پښتنو لیکوالانو ناولونه، افسانې، شاعري او تاریخي کتابونه اردو ژبې ته ترجمه شوي چې ښه بازار موندلې دي. پر دې موضوع په کراچي کې د مشال رادیو خبریال یو راپور برابر کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
په دې وروستیو کې کله یوې خوا د نورو ژبو څخه پښتو ژبې ته د کتابونو ژباړې زیاتې شوې نو ورسره ورسره د پښتو ژبې یو شمېر کتابونه نورو ژبو ته هم ژباړل شوي دي. په کراچۍ کې څو میاشتې مخکې د خدایي خدمتګار تحریک په نامه کتاب چې په سلګونو مخونو مشتمل و اردو ته ژباړل شوی او ډېرو خلکو خوښ کړی دی. د دې تر څنګ د نور محمد ترکی ځینې ناولونه او پښتو افسانې هم نورو ژبو ته ترجمه شوي دي. شاعر او لیکوال پروفیسر ماخام خټک وایي د 11 سپتمبر د پیښې وروستو د پښتو کتابونه نورو ژبو ته د ترجمه پرجهان کې زیاتوالی راغلی دی.
که تاسو خیال کې زموږ د ځمکه چې کما دا اپی سنټر ورته وای لکه څنګه چې دا د عالمی دنیا مرکز دی اوس په دې ټیم کې که اغا سټریټیجیکلی یا تصویراتی انداز باندې هم دا بارنی خلکو مرکز دی نو ادب چې کوم دی دا د ژوند ترجمان دی مونږ دا ګڼو نو هغه د هغه ځای هغه تمام ژوند ژواک چې کوم دی هغه ورخی کم پوهه قومونه دي هغې چې کله هم یو ملک ته ځي نو د هغې هغه ځای چې کوم میوزیم وي یا کلچرل کوم ځای نه چې د کلتوري هغه اول سټڈی کوي چې یو ناول یا دوه ناول هغه هلته ولولي هغې ته د دې ځای د ټول بدوباش دار سیس پته ولګي.
د کراچۍ میشته کیسه لیکونکي طاهر افریدی ځینې کتابونه نه یوازې اردو ژبې ته ترجمه شوي بلکې نوموړي ځینې د پښتنو په ټولنیزو موضوعاتو ناولونه او افسانې په اردو ژبه کې لیکلي دي. نوموړی په دې حق لوایي
1982 نه پس دیدن کتاب لیکلی دا اردو کې افسانې دي. میغه خاص وجه دا وه چې ما غوښتل چې د پښتون کلچر کلتور د روایت حجرا جماعت دا هو به هو اردو ته منتقل کړم. هغه یو ثبوت دا چې د دلی یونیورسټی نه ما ته یو خط راغلو لیکلی وو چې ما شل ژبې لوستلې شل ژبې خو دا په وړومبي ځل پښتو زه په اردو کې لولم. زه داسې خوشحاله شوم لکه ما ټول پښتون لیدلی وو حجرات جومات مې لیدلی دی پښتون کلچر مې لیدلی وي.
لیکوال او کره کتونکی سلیم راز وایي په پښتو ادب کې تر اوسه د ترجمې په برخه کې هومره کار نه دی شوی څومره ته چې اړتیا لیدل کېږي.
بدبختی داره چې زموږ باره کې خلکو ته پوره معلومات شته دی نه اورېدلې خبرې چې کومې خلک کوي هغه د پښتنو خلاف استعمالېږي نو ځکه دا شان زموږ د په کتابونو لکه د خوشحال خان خټک ترجمه خوشي داسې نور کتابونه ناولونه دي د نور محمد ترکی ناولونه ترجمه شوي دي. اوس چې په اردو کې نور محمد ترکی نه پیژنه خو چې کله ترجمه وشوي نو خلک خبر شو چې نور محمد ترکی څوک وو دغه سو فکر څوک وو دغه سټرګل څه او دغه انقلاب څه دپاره کو هغه په کتابونو کې شته نو خلک دېنه خبر شي.
د ښاغلي راز په خبره نورو ژبو ته د پښتو کتابونه ترجمه کېدل او د دې تر څنګ د نورو ژبو ښه او غوره کتابونه پښتو ته راړول ښه رجحان دی او دا باید جاري وساتل شي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهاله
که سپلای مو په خو ګوري نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او که موسیقاران دي
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا او له دې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.